نشان میدهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 11 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب. کوروتن قدر من اوردون کو یو تلبیا در تهرکلی وایم. ساعت 10 بجې شوې د دې ست پخپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي. اوري چې امریکا وایي د افغانستان هوایي ځواک ته نږدې نیوي هلیکوپټر اخلي. په یو بل راپور کې باید د کورنیو چارو د وزیر له قوله واوري چې وایي طالبانو د قطر د دفتر له پرانستلو وروسته حمله تیزی کړي دي. په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان هوایي ځواک شپږتیا روسي الوتکې ولري. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې بمی حملو سره باندې شل تنه وژلي. او په مصر کې سرنوالان وایي چې د محمد مرسي پر خلاف ورسېدل شکایتونه سیړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په پام کې ده د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان هوایي ځواک شپږتیا روسي الوتکې ولري. د دغو ام آی ولس ډول الوتکو ډېره برخه به د امریکا لخوا د روسیې د دفاعي وسایلو له یوې صدرونکي کمپنۍ څخه رانیول کیږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان شرایطو ته په پام سره تر ام آی ولس ډول الوتکو نورې ښې او ارزان الوتکې نشته. بلده چې افغانان له دغو الوتکو سره ډېر ښه بلد دي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د تعدیلاتو له راوستلو سره مخالف دي او هڅه کوي چې له کوم بدلون پرته تصویب شي. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مشري فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل ځینې هغه مادې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو ورسره مخالفت کړی د دې قانون اساس جوړوي. له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي پر قانون تقریبا دوه میاشتې مخکې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحث وشو، خو پر ځینو مادو د اختلافاتو له کبله تصویب نه شو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو غیر دولتي سازمان له شاوخوا 300 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جمعیت اصلاح په نوم د دې سازمان لخوا په دې مرستو کې وریجې، لوبیا، خورما او نور خوراکي مواد شامل دي. یا سازمان دغه مواد د شتمنو خلکو د صدقې او مرستو په پیسو دغه مواد رانیولي او اوس یې په بېوزلو خلکو ویشي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. چارواکي وایي پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په توغندوی حمله کې په شمالي وزیرستان کې دوه تنه وژل شوې دي. د چارواکو په وینا مشکوک سخت دریزي پر موټر سایکل سپارول چې د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې برید پرې وشو. فرانس پریس خبري اژانس د سیمه ایزو امنیتي چارواکو په قول ویلي ګومان کېږي چې دواړه مشکوک سخت دریزي د ترکمنستان ادبادي، خو دا خبره تر اوسه پورې رسمان تایید شوې نه ده. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې بمی حملو چې د سنیانو په جماعتونو کې وشوې څه باندې شل تنه وژلي دي. راپورونه وایي چې 14 تنه پرون په لومړنۍ چاودنه کې ووژل شول چې د بغداد د خالد بن ولید په جماعت کې وشوه. چاودنه د مخصوصاً تر لمانځه لږ وروسته وشوه. د چارواکو په وینا له دې پیښې څو شېبې وروسته 15 تنه په بله چاودنه کې چې د بغداد په ملاهیوش جماعت کې وشوه ووژل شول. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا چاودنې کړی دی. په مصر کې سرنوالان وایي د لری کړای شوی ولسمشر محمد مرسي پر خلاف ور رسیدلی شکایتونه سیړي چې پا په هغه کې جاسوسي د خنړی تاوتریخوالي پارول او د اقتصاد ویجاړول شامل دي. د لوی سرنوالي دفتر په نوم په یو خبره کړې اعلامیه کې وویل د مرسي د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی اتو نورو اسلام پالو شخصیتونو او ځینو نورو کسانو پر خلاف شکایتونه ترلاسه کړي دي. دغه شکایتونه د جنایي پروسې په برخه کې لومړی ګام دی چې سرنوالانو ته اجازه ورکوي سو څېړنې پیل کړي او ښایي د ځینو کسانو د تورن کېدو سبب شي. په همدې حال کې د مصر په منحل شوي مشرانو جرګه کې اسلام پالو سناتورانو پرون له پوځ څخه وغوښتل چې مرسي بیرته واک ته ورسوي. مرسي چې د جولای په درېمه د پوځ لخوا له واک نه لرې شو دا مهال په نامعلوم ځای کې دی، پر د تروسه د کوم جرم تور نه دی پورې شوی. پرون د مسکو په یوه سنډه کې په شګو کې د یوې بار لارۍ او مسافروړونکي بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د ملکي دفاعي چارو وزارت وایي چې په پرونۍ پیښه کې 14 کسان ځای پر ځای مړه شوي او پاتې نورو کسانو په روغتون کې سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. پولیس وایي ټکر هغه وخت وشو چې لارۍ موټر د اوزنو پیشینو د جنوب په 30 کیلومتره کې د بس څنګه ولګید. په پیښه کې نور موټرو ته هم زیان رسیدله. د مسکو مرستیال خاروال پیوتار بریکوف وویل د لارې چلوونکي د ټکر سبب شو.
کماز موټر له بس موټر سره چې په خپل لار روانو ولګید، لارې موټر واوښ او ټول شګه پر بس موټر چپه شوه. ژغورونکو له شګو څخه وژل شوي او ټپیان ته سختي بهر وایستل.
بیروکوف وویل د لارې شپږ څلوېښت کلن چلوونکي له ټرافیکي اصولو او مقرراتو د سرغړونې له کبله تر پخوا شپږ برابره زیات جریمه شوی. او و تنه 13 ماموران پرون د سودان په دارفور کې د کمین په نتیجه کې ووژل شول. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت دفتر وویل دا د 13 د ماموریت په تیر 15 کلن تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ده. دغه پیښه د ملګرو ملتونو د دې ادارې دفتر ته نږدې د دارفور په جرم کې شوې چې په نتیجه کې 14 تنه نور 13 ټپیان شوي دي. د وژل شویو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو د تنزانیا پوځیان د سیمې د امن ټینګولو مسؤل لیات لري. د کله چې په 2001 میلادي کال کې په سودان کې د 13 ماموریت پیل شوی، د ملګرو ملتونو د دې ماموریت تر 30 زیات مامورین وژل شوی دي. د خبرونو پای.
سات لاس بجا و دقیقې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. امریکا وایي د افغانستان هوایي ځواک ته نږدې نیوي هیلیکوپټر اخلي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو د قطر د دفتر له پرانستلو وروسته حمله زیاتې کړي. په کندهار کې چارواکي وایي د کډوالو ورستنېدل چټک شوي.
موږ مجر راغلي افغانستان لپاره، خپل د وطن لپاره چې پاکستان پرېښو وزدلې برام دغه خپل ځای دی، دغه خپل وطن دی.
ځینې سوالګر خپل ماشومان په لوی لاس په نشو روږدي کوي.
خپل ورستېږي چې 500 روپۍ پیدا شي. بازارم بیخې ډاک دي، څوک دومره نه ورکړي. ودانۍ روانم د نور کور کې دي.
د دې او یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوریا چار. ازادي رادیو په 100.5 صفه په اف ام هم صفه واسي اوریدای شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د 2014 میلادي کال تر پای پورې افغانستان ته په لسکونو روسي هلیکوپټر اخلي. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکي وویل دغه اقدام د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر مهم دی. د امریکا کانګرس د دې اقدام ملاتړ نه کوي. د دې موضوع نور جزئیات صالح محمد صالح ابروی.
په پام کې ده د 2014 میلادي کال تر پای پورې د افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د دغه ایم آی ولس ډول الوتکو ډیره برخه به د امریکا لخوا د روسیې د دفاعي وسایلو لیوي صدرونکي کمپنۍ څخه رانیول سي. د واشنگتن پوسټ راسپنې د راپور لمخې د روسیې هغه دولتي کمپنۍ ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد رژیم ته درګرده وسلې ورکوي. د امریکا کانګرس پر دې مسله خوشاله نه دی، خو په دې برخه کې په ډیر څه کولو هم نه دی توانېدلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان شرایطو ته په پام سره تر ایم آی ولس ډول الوتکو نوري شی او ارزانه الوتکې نسته. بل دا چې افغانان له دغو الوتکو سره ډیر ښه بلد دي. د دفاع وزارت د ډیر شو څرخی الوتکو درنیولو له وروستي پیشنهاد سره د کانګرس د تیر کال دغه بندیز پروا ونه کړې چې لمخې به یې د روسیې له روسو بورون اکسپورت کمپنی څخه د 2013 میلادي کال له کلنۍ بودیجې څخه هیڅ ډول تجهیزات نه رانیول کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي پر دې کمپنی دغه بندیز وروسته له هغې لرې سو چې مسکو ایران ته د ایس 300 ډوله توغندیو ورکول وځنډول او موافقه یې وکړه چې د ایران پر ضد به د ملګرو ملتونو د بندیز ملاتړ کوي. د امریکا پوځ د افغانستان لپاره د 2012 میلادي کال له خپلې ځنګړې سوي بودیجې پیسې ترلاسه کړې چې تقریبا د 600 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون تمویل کړي. د امریکا پوځ وایي ان که اړ هم سي چې د 2012 میلادي کال بودیجه وکاروي دغه تړون به مخته بیایي او د بندیز پر اصل به سترګې پټوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په اپریل میاشت کې کانګرس ته ویلي وه ایم آی ولس ډوله څرخی الوتکې د افغانستان د لنجې حل دی. دغه الوتکې کلونه کلونه په افغانستان کې کارول سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي د کانګرس غړو ته وویل د دغو څرخی الوتکو رانیول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان لپاره حیاتي ارزښت لري. د زیاته کړې هڅه کوي د افغانستان هوایي ځواک له دومره ظرفیت څخه برخمن کړي چې واقعا وکولای سي په 2014 میلادي کال کې د امن د تامینولو مسؤلیت واخلي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په قطر کې د طالبانو له دفتره د دې ډلې د بیرغ له شکته کېدو سره په افغانستان کې طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. جنرال مشتبه پتنګ پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د روژې په میاشت کې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. خو نوموړی وویل چې د کورنیو چارو د وزارت استخباراتي فعالیتونه هم زیات شوي او په تېره یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې له شلو تر دیرشو انتحاری حملو مخنیولې ده. په دې اړه په مکتب له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د کورونو چارو وزیر وایي طالبان وروسته له هغه چې په قطر کې له دفتره بیرغ لري شو د سولې په پروسه کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې حملې زیاتې کړې دي. جنرال مشتبه پتنګ وویل د طالبانو له دفتره د هغوی د لوحې او بیرغ لري کېدو په یو ورځ کې د دې ډلې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوړې. خو نوموړي د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې خبر اعلان ته وویل دې ډلې په دې وروستو کې په افغانستان کې حملې زیاتې کړې دي.
مشکل دیگه که بریازی های جاشده
بل استونزه چی دوی تا جوره شوی حقای پا قطر که ده اسلامی امارت پنوم ده بیرغ را کوزول دی. ده بیرغ چی پورتا کرده و ده افغانستان ده خلق و پارلمان او حکومت لسخت مخالفت سرمخ شو. بلاخره سیره افشا شوی چی پا خپل اراده ندی او ده بل چاپ اشاره بیرغ پورتا کرده و نو کل چی پریدال آره و تدل شوی پا افغانستان که خپل حملی زیاده
در داخل افغانستان زیاد کرد.
خغلی پتنګ ویل چې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې هر ورځ په وسد ډول په افغانستان کې 15 پولیس او همدومره ملکی کسان وژل کیږي. نو موري ویل د افغانستان جګړه اوس روانه شوې ده او وسلوال طالبان غوړي لا د لارې د خلکو ذهنونه مشغوله کړي. وروسته له هغه چې د افغان دولت د مخالفت لامل په خطر کې د طالبانو له دفتره د دیدلې بیرغ او د اسلامي امارت په نوم لوحه لري شوې، طالبان اوس موقتاً د دفتر تړلې دي. بلخوا د کورنوی چارو وزیر وای په دې وروستیو کې د دې وزارت استخباراتي فعالیتونه ډیر شوي دي. مشتبه پتنګ ویل په تیرې وی میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې له شلو تر دېرشو پورې د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده.
فعالیت های استخباراتي مبدرمي
مای تیرې میاشت کې زمون استخباراتي فعالیتونه دومره پراخ شوي و چې ډیر تنظیم شوي جرایم چې په کابل ولایتونو کې کېدل مهار کړی دي. یعنی په بیلابیلو ولایتونو کې مو له شلو تر دیرشو پورې د انتحاري حملو مخه نیولې ده او کسان مو ژوندي نیولې دي. تجهیزات او واسکټونه مو هم ترې نیولي چې په دې توګه له جګړې او وژنو مخه نیول شوې ده.
قتل او قتال جلوګیری شوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت هم په دې وروستو کې ویلي سږ کال د وسلوالو طالبانو حملې زیات شوې دي. خو دې وزارت او د ناټو ځواکونو ځینو مسؤلینو د دې حملو په وړاندې د افغان ځواکونو ځواب او ظرفیت هم د ستاینې وړ بللی دی. خو په قطر کې د سولې د خبرو د پیل لپاره روانو هڅو او په افغانستان کې د انتخاباتو رانږدې کېدو ته په کتو سره داسې ښکاري چې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت به په نږدې راتلونکي کې هم کم نه شي.
روا افغانه خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
د حکومت او چارواکو د نه ستړو کېدونکو هلو ځلو له امله افغانستان ته دغه افتخار په نصیب شوی دی.
د ګوریا چار ترڅنګ ژوند په شیبو کې هم لرو.
د نن خپرونه مو داسې میوې ته ځانګړې کړې ده چې وچه او لمده خوړل کېږي.
ساعت لس بجې او پنځلس دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې تر راپورونه به حمیده عثمان درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
په کابل کې د نن چاپ خپرو شوې ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو او د افغانستان په نام نویو کې د پاکستان لاسوهنو ته ځانګړي کړي دي. د چراغ ورځپاڼې د امریکا د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د پلار لمن نیولې تر سرلیک لاندې مطلب کې خبر ورکړی چې په قطر کې د طالبانو او امریکې ترمنځ د خبرو تر ځنډېدو وروسته امریکا د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره نوې هڅې پیل کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په پاکستان کې د امریکې سفیر ریچارډ اولسن په راولپنډۍ کې د طالبانو د مانوي پلار مولانا سمیع الحق لیدو ته چې په دغه ډله کې ښه نفوذ لري تللی او د دوه ساعته کتنې په موده کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ترې مرسته غوښتې. د ماندګر ورځپاڼې د کابل او واشنګټن د اړیکو ترنګېدل یا زرګري جنګ تر سرلیک لاندې خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کوي چې جمهور رئیس کرزی د خپل جمهوري ریاست په وروستیو کې غواړي څه ناڅه دا امتیاز له امریکې واخلي چې د سولې د خبرو مشري ورته وسپاري. سرمقاله لیکونکی په دې باور دی چې تر 2014 کال وروسته سوله د افغانستان لپاره اړینه ده، خو وړاندې لیکي چې د دې لپاره ملي او نړیوال همغږۍ ته اړتیا شته. خو سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه اوسنۍ هڅې بې پایلې دي. تر سرلیک لاندې مطلب کې د ملي شورا له وکیلانو څخه په نقل لیکلي چې دغه بهیر د ولسي جرګې ته وسپارل شي. د ملي باور ورځپاڼې بیا د طالبانو والې په جګړه زور اچولی تر سرلیک لاندې په خپل سرمقاله کې لیکلي، له څو مودې راهیسې چې د سولې خبرې سړې شوي نو ورسره جوخت وسلوالو طالبانو د جګړې سنګرونه تاوده کړي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې داسې شانه نشته چې دا مهال پاکستان وسلوالو ډلو سره خپل ملاتړ پراخه کړی دی. د ویسا ورځپاڼې بیا د پاکستان د پخواني مشر پرویز مشرف څخه په نقل طالبان د هغه ستراتیژیکه شتمني ګڼلې او ویلي چې خپل نقشې پرې لیکاولی شي. د محور ورځپاڼه بیا د طالبانو په سنګر کې د پاکستانی جنرال مړی تر سرلیک لاندې مطلب کې د طالبانو په لیکو کې د پاکستانی پوځي او استخباراتي غړو پر شتون ټینګار کوي او لیکي چې د وردګو په جغتو ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د دوو پاکستانی پوځیانو جنرال دیاس او ملنګیار مړی وموندل شو. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې د دغو طالبانو په منځ کې د پاکستانی جنګیالیو سربیره نور بهرني استخباراتي جنګیالي هم پیژندل شوي دي. ورځپاڼه لیکي په لوګر، وردګو او غزنی کې پاکستانی پوځیان د سرک د غاړې ماینونه جوړوي، محلي جنګیالیو ته د درنو وسلو روزنه ورکوي او په عامه تاسیساتو اکثریت بریدونه د دوی لخوا تنظیمیږي. د خدمتګار ورځپاڼه په یو مطلب کې په دې ټینګار کوي چې د پاکستان څارګره اداره یا ISI د ترهګرو ډلو په انسجام، روزنه او تجهیز کې خلاص لاس لري. ورځپاڼه د سیاسي چارو د شنون کې متي الله خروټي څخه په نقل لیکي چې که د ISI سازمان له نړۍ ورک شي نو ترهګري به له نړۍ ورکه شي. د هېواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې بیا راغلي چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړي غړي د اوباما د ادارې هغو ملکي او پوځي مسؤلینو ته چې د افغانستان د حالت په باب دې مجلس ته بلل شیوه و اوویل، په افغانستان کې د اقانی ډلې ټول بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا تنظیمیږي او موږ باید دغه ستونزه حل کړو. دا تر دې دمه په کابل کې د خبرو شوی ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکی.
له پاکستان څخه کندهار ته د افغان مهاجرو د بیرته تګ لړۍ چټکه شوې ده. چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 855 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې کندهار ولایت ته ستنې شوې دي. په عین وخت کې بیرته ستنه شوي کډوال شکایت کوي چې له دوی سره هغه وعدې نه دي پزای شوي چې چارواکو ورسره کړي وي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راستولی.
چارواکي وایي هغه افغان کورنۍ چې د تیرو جګړو پر مهال د هیواد د مختلفو ولایتونو څخه پاکستان ته مهاجر شوي، هیواد ته د بیرته راتګ لړۍ چټکه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 855 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې کندهار ښار ته راستانه شوي دي. د کندهار د مهاجرینو ریاست رئیس محمد اعظم نوابي وایي چې راستانه سو کډوالو ته د یوې اندازې نقدي مرستې تر څنګ هغه 200 کورنیو ته چې د کندهار ولایت پورې مربوط وي د ولسمشر د حکم په اساس یوه یوه نمره ځکه هم ورکړې.
موږ په بولده کې د دوی دپاره یو مشخص ځای د دوی دپاره په نظر کې لرو چې هغه گنجایش د 200 د 300 پامیل ولري چې هغه هم هلته د عیاشۍ او د عبادې او د یو دوو دورو ورځو دپاره موږ هلته دوی ته تمځای جوړوو. نو وروسته د هغه څخه د موږ وکولای شو چې دا خپلو ولایت ته دا په صحیح صورت سره ولېږو. موږ دغه په نظر کې لرو، دغه په پلان کې لرو او هغه مهاجر ورونه چې د کندهار دي، د کندهار ته راځي، د هغو دپاره موږ یوه نوره مځکه نظر په څلورم سرګړه پرمان باندې د کرزي صاحب موږ دوی ته یوه نوره مځکه ورته ورکوو.
د کندهار د مهاجرونو رئیس د هغه کډوالو په اړه اندېښنه ښیي چې د دې ولایت د ولسوالیو او دغه راز د نورو ولایتونو څخه کندهار ښار ته راغلي. د نوابي په وینا دولت د دغه ډول کډوالو لپاره د مرستې کوم پروګرام نه لري او یوازې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د 2400 دغه ډول کورنیو سره یو اندازه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړي.
زموږ بعضي وطنوالان چې د مختلفو ولسوالیو ولایاتو څخه راغلي او د ښار په مختلفو ناحیو کې پراته دي، دا ډېر بې بذاته کورنۍ وه چې په دې کې یونیسیف تصمیم ونیوی چې بیا د دې خلکو سره موږ څه ناڅه کومکونه وکړو. نو یو وار و دوه ګاښه مو موږ د دوی سروې وکړله چې وروسته د هغه څخه د 1400 پامیلو دپاره موږ مواد غذایي او غیر غذایي البته په نمایندګۍ سره د دولت دوی ته دا مواد موږ ورته ورکړل چې دا د دوی د اولو کومکو څخه وه چې د دغه مهاجرینو او د بېځایو سره یې وکړل.
په ورته وخت کې د پاکستان څخه راغلي مهاجر ازادي رادیو ته شکایت کوي چې له دوی سره د مرستې په برخه کې سوي ژمنې نه عملي کیږي. دغه کډوال وایي چې تر اوسه هم د سرپنا لپاره ځای نه لري.
قسمت لا حالت په کوټ کې راتول او په کندهار ته ورسې مرسته چې داسې مرسته په واسه کې ځم سره باید وکړي. عمر ما ډېر راغلی افغانستان د فارق خپل وطن نه پاره چې خپل وطن ما ځای او چې و د دې دکاندار عباس پاکستان پرې شو و د دې بارام دغه خپل ځای دغه خپل وطن دی دا ځای د فارق راغلی دی. بعد مرسته د سره ذکر اکټي مش پر سره پر جوړ کو خپل ځانونه پر کارونو کو خپل کارونو
عبدالباقی ما سره باندې چې حکومت مې نه زړه راکړي مرسته راکړي خوراک راکړي د موټر کې راکړي شی له ولاکلو دا خیرست کوم حکومت کار کسب دی په لاس راکړي سر سروان دی راکړي او زپاد په لاس راکړي موږ له دی یو ګول د اولاد روزي مو چې دا هم عادت مو سی ورځ متر په عمر به ولا خپل خاک نه کو بس
زاین لور باندې یو نمره مشترک یو ځای مشترک چې موږ خپل ځای خپل حساب سره جوړ کوو.
د پاکستان څخه د راغلو کډوالو کورنۍ ترڅنګ شاوخوا 15,000 نوري کورنۍ هم په کندهار ښار کې بې سرپناه ژوند تیروي. دغه کورنۍ د تیرو درو کلونو را پدې خوا د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له وجې کندهار ښار ته راکډه شوې دي.
راپور نوای په کابل ښار کې یو شمیر شزي خپل بچو ته نشې مواد ورکوي او د سوال کولو لپاره ترې کار اخلي. سوالګر شزي بیا وایي کچيري حکومت ورته د کار زمينه برابر کړي لدې کار بل اس واخلي. په دې اړه د ناجي صافي راپور ووري.
د کابل ښار په یو شمیر برخو کې داسې سوالګري خزیلې دل کېږي چې پر سړکونو او پلی لارو د سوال لپاره ناسوي او په مخ کې په ناوړه وضعیت ماشومان پراته وي. ځینې سوالګري خزي دغو ماشومانو ته چې پخیلوسي او ځینې حتی جامې هم نه لري نشه یي مواد هم ورکوي تر څو آرام واوسي. د کابل ښار د شهزاده سرای مخې ته 15 کلنه ماریا هم له دغو ښځو څخه ده. هغې د سر په خوځولو سره ازادي راډیو ته وویل چې خپلو دوو ماشومانو ته چې مخې ته یې پراته وو نشه یي مواد ورکړي. ماریا ازادي راډیو ته وویل چې له بدې ورځې سوال کوي او له خپلو ماشومانو هم د سوال لپاره کار اخلي.
د ورځې 200 شي 250 شي برابر دی لري. کله ورځ کېږي چې 500 روپۍ پیدا شي. بازارم بیخي ډک دی، څوک دومره نه ورکړي. دوه دانې راوړم، دوه نور کور کې دي.
یو بل مېرمن زینب هم له دې سره خوا کې ناسته وه. هغه وویل
اول خودم صغیردار هستم، 7 دانه صغیردارم، سر از 30,000 په قرضدار هستم. هیچ چیزی خدای ندارم، مجبوری هستم شیره.
لبلی خو یو شمیر کابل خاریان بیا دغه کار لچل او فریم نه ډک بولی او له دولت نه د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په وینا دغه مشمانو ته مخدرات ورکول کیږي چې د اوږد مهاله بې وخې ترڅنګ د هغو د بدن د ځینو غړیو د فلج کېدو او په نشې د روږدې د سبب کیږي. خو په کابل ښار کې ځینې ښځې په داسې حال کې له مشمانو څخه د سوال لپاره کار اخلي چې جمهور رئیس حامد کرزي په خپلې وروستۍ راډیوي وینا کې له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان لمر ته پرې نږدي.
که ماشومان د تیز لمر لاندې تر ډیره وخت لوبې وکړي او ډیر پکې وګرځي، لمر یې پوستکي ته زیان رسوي او د بدن اوبه یې کمیږي. کورنۍ او پتیره میندې باید دې ستونزې ته پوره پام وکړي.
خو داسې ښکاري چې حکومت د سوالګرو ښځو او د هغو د ماشومانو د ستونزې هواري ته لازم پلانونه نه لري. کله مو چې د کار او ټولنیزو چارو او عامې روغتیا د وزارتونو له چارواکو سره دا مسله شریکه کړه، هغوی په اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه. د سرې میاشتې ټولنه چې په دې برخه کې یو فعال ارګان دی وایي چې دوی د بودیجې او امکاناتو د نشتوالي له امله نشي کولی چې سوالګرو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان میشتي ټولنې د مطبوعاتو د څنګه مسول ولید اکبر سروري ازادي رادیو ته وویل چې د سو کلونو رئیس د سوالګرو د ستونزو د حل لپاره د شاوخوا 15 ارګانونو یو ګډ کمیسون کار کوي. خو نوموړی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله د 1990 کال رئیس د دې کمیسون کار په ټاپه درېدلی.
وعده مونږ راکړل شوی دی، یعنی کوم وعده چې پارلمان په مختلفو او د مشران جرګې په مختلفو کمیسیونو کې درلودې، موږ هم دې ته منتظر. موږ هوډ هم همدغه دی چې کله چې دغه پروژه بودیجه پیدا کړي او هغه لازم حمایتونه ترلاسه کړي، د افغانستان ټولنه به کوم څه چې د دې مسؤلیت هغه به موږ سرته ورسوو.
د ښاغلي سروري په وینا په یاد کمیسیون کې بېلابېل دولتي ادارو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم برخه درلودله، تر څو له ښار څخه سوالګر راټول او د کار زمينه ورته برابر کړي. افغان دولت د بشر د حقوقو په برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دی، خو د بشر په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو د حقوقو په برخه کې له هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
وبوریدل چې په کابل کې سوالګر شزي د سوالګرۍ لپاره خپل ماشومان په لوی لاس په مخدره موادو روږده کوي، خو په بلخ کې د نشایانو د زیاتېدو علت ګاونډیو هیوادونو ته له سفر سره تړلی بلل کیږي. د بلخ ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دې ادارې رئیس ازادي رادیو ته وویل چې اکثرا نشایان هغه کسان دي چې گاونډیو هیوادونو ته تللی دي. په چیربیا په ایران کې ډیر افغانان په نشو روږدي شوي دي. په دې اړه د لطیف صحاک راپور ووري.
د بلخ ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې کابو 4000 کسان په مخدره توکو باندې روږدي دي، که څه هم د 2009 کال نه را پدې خو په مخدره توکو باندې د روږدو کسانو کره شمېره روښانه نه ده. اما اوس مهال ویل کېږي چې تېرو کلو په پرتلې سره د هره ورځ په تېرېدو سره په مزار شریف کې د روږدو کسانو شمېره کې زیاتوالی راځي. د بلخ ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې رئیس امان الله وغلی وایي په تیرو څو کلونو کې د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې په دې اکله کمزورې وې. په ډېر تاسف سره باید ووایم چې د موږ د هغه وطنوالو په شمېره کې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتوالی راځي چې مخدره توکي استعمالوي، او دا موږ ته یو لویه سرخوږی ده. د مخدره توکو سره د مبارزې کومه یوه اداره چې جوړه شوې ده، د هغوی کارونه ناکافي دي او باید په دې اکله لازم
زیاده.
پا هم دیال که ده مخدره توکو سر ده مبارزه رئیس بایی پا بلخ ولایت که ده وکلون را پده خواه ده مخدره توکو کخت سفر سوایی، اما ده ولایت ده مخدره توکی پا قاچاق دول را رسیگی. بلخ ولایت که اوس مهال څو کوچنی او یو 15-20 روغتون موجود ده چې پکې په مخدره توکو باندې روغ دي کسان د درملنې لاندې نیول کیږي. ما ویل کیږي چې دا روغتونونه په معیاري بڼه جوړ سوي نه دي او نسی کولی چې ټول روغ دي کسان د درملنې لاندې راولي. د دې روغتونونو ډاکتران وایي که په مخدره توکو باندې د روغدېدو اصلي لامل پیدا نسی، د هغوی په درملنې باندې د دې کار مخنیوی نه ترسره کیږي. هر کله مونږ اصلي لامل پیدا نکړو چې څرنګه دا کسانو ته مخدره توکي رسیږي او دوی کولی سي چې هغه نه ګټه واخلي، نو د مونږ تداوی به ناشونی وي.
اساس زیر عوامل احتیاط تشکیل
په همدې حال کې بیده مزار شریف یا شمیر اوسیدون که وای چه ده ترسنگ ده مخدره توک و سخت مبارزه ویسی باید اغ قیلون پلورون که مخنیوه هم ویسی پخار که قیلون پلوری
عجیب باشین تنها مواد مخدر
باید متوجه وصول ده چرس تریاک و پودر ترسنگ قیلون هم ده مخدره توک یا منبع ده ده بلخ ولایت ده مخدره توک و سر ده مبارزه ده خاص قطعه قماندان جنرال عالم عالم بیوی اغا محال ده مخدره توک و بانده دروغ دو کسانو پشمیره که کموال ایرازی